السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو. خوول خبرونه له ګل ایاز اورو.
اول خبرونو سره ټکی، امریکایي حکومت پاکستان ته د مذهب د امنیتی مرستو ځنډولو اعلان کړی دی. پاکستان له امریکا لوري د مذهبي ازادۍ سرغړونو تورونه رد کړي او د کابل بیگانی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. امریکایي حکومت وایي د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو فوزي مرستې ځنډوي. دا خبره د بارنو چار وزارت ویان دی. هیتر ناوریټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه.
Until the Pakistani government takes decisive action against groups
در هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حکانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نه وي اخیستي چې سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نخښه کوي، امریکا به پاکستان ته د امنیتی مرستو ورکړه او ځنډوي.
هیدر نیو وارد ویل دا مرستې واشنگټن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په بدل کې ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت وایند پیتریک ایوانس بیگا ویل د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکې شاوخوا 900 میلیون ډالر یې ځنډولي دي. پاکستان د امریکا د دې اقدام په اړه لاس نه دی ویلي. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو په سر هغه هیواد د اندېښنې په لیست کې اچولی. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال اړیتو ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاد دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کېږي، ځکه چې د مذهبي ازادۍ په سرغړون کې ککړ دي او یا د سرغړونې زغملې دي. په دې لسو هیوادونو کې برما، چین، اریټریا، شمالي کوریا او سعودي عرب هم شامل دي. همدا هیوادونه تیر کال په هم یاد لیست کې نومول شوي. بیان وایي پاکستان یې د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو له کبله د ځانګړي سار په لیست کې اچولې دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پیښور په مرکز اسلامي کې د متحده مجلس عمل غونډه وشو چې پکې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل دریځ وړاندې کړ. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د فاټا راتلونکو حیثیت لپاره له قبایلو د پښتني غوښتنو کوي، بلخو جماعت اسلامي قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په حق کې دي. د مذهبي ګوندونو اتحاد د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې موضوع اختلاف ختمولو لپاره کمیټه جوړه کړي چې په درې ورځو کې به مرکزی کمیټې ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند شامل نه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبريالانو خېګړې او ژوند خوندي ساتلو لپاره د نوي قانون جوړولو پریکړه کړې. بیګا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د سینټ وی غونډې ته ویلي دوی د خبريالانو د تحفظ او خېګړې لپاره جوړ کړي دوه قانوني مسودې له هغې وروسته بیرته اخیستي چې پرې د خبريالانو د سازمانونو لخوا نیوکې شوې وي. دی وایي د ټولو اړوند ادارو او د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو په مرسته به یو نوي قانوني مسوده راوړي د کوم لپاره به یو واری بیا دوی د ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشورې کوي. په دې غونډه کې دوه پریکړې هم شوې چې پکې یو د مرکزی حکومت لخوا د خبريالانو د تحفظ او خېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل او دویمه دا چې له دې وروسته به یو داسې قانوني مسوده جوړول شي چې د کوم غوښتنه خبريالان او مدني فعالان کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر ماښام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن یوې خبري ناستې ته ویل چې د کابل د تیر شپې په ځانمرګي برید کې 43 پولیس وژل شوي او 14 ژوبل دي. پیښه بیګا شاوخوا 9 بجې د مکریانو په سیمه کې شوې. پولیسو د ناقانونه نشه موادو او شرابو د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخه نیوله چې برید وشو. اسلامي دولت وسله والې ډلې دغه برید ذمه واري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو غندل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوالو ته به سخت جواب ورکړي. نن د ولسمشر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلي جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدای. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه ونې د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول ملګرو ملتونو باید آواز اوچت کړي. خو د روسي ریا خبري ایجنس تیر ماښام په ملګرو ملتونو کې مرستیال سفیر سیرګی ریباکوف له خولې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورنیو چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهره چانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهره خاموشه شوې دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړی دي. تیر مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل تیر اونۍ په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او گرفتاریانې په سخت غندي. په بیان کې ژمنه شوې چې پر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو او امنیتي چارواکو حکومت ته به سزا ورکوي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یا بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. د نیویارک ښار دوه هوایي ډګرونو تېر ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه وځنډول او د امریکا په شمال ختیځ سیمه کې شاوخوا 3,500 پروازونه منسوخ شول. او وروستی خبر د کرکټ درکو. د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دند پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر بیگا مشال ډیټو ویل سیمنز خو تجربه لري او راتلونکو ونې په کار پیل کړي. سیمنز د آیرلند، زیمبابوې او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکو هم پاتې شوی وو. نو د مشال اړې خبرونه اوس له سراج زهیره د موسم حال او د کرنسی بیې اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.79 روپۍ د سعودي عرب ریال په 9.25 روپۍ او په 9.68 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 10.10 روپۍ او په 10.30 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4، بنو کې 19 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مله سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري امریکا تر هغې پاکستان ته امنیتي مرستې ورکول ځنډولي چې د حکومت په خبرۍ اسلام آباد د افغان طالبانو او حکاني شبکې خلاف فیصله کن ګامونه نوي اخیستې. معلومات درکوو، د پاکستان د سینیټ یوه کمیټې به د خبریالانو د تحفظ لپاره یوه نوې قانوني مسوده راوړي. د خبریالانو د تحفظ لپاره د یو کارکوونکي تنظیم مشر وایي
د سینیټ دغه کمیټې به خپل یو مسوده جوړوي. د سزا نه چوک چې کوم کلتور په پاکستان کې جوړ نیولی دی، هغو خلکو ته وده ورکړې ده چې څوک په ژورنالیستانو حملې کوي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې چې هلته رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر 1 میاشتې غځوي، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکی وایي
فیصله چې زموږ له خطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې 2 هفتې یا 3 هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وي ښکاره وه.
د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم د خپرونې برخه ده.
لکه دا تاسو ترکی ولی نه کوي؟ ټوله دنیا د مځکې نه سپوږمۍ ته او د سپوږمۍ نه تر اوږمۍ ته وختله او تاسو له هغه زوړ پټکی هغه زوړ سوټی
مونږ ترقی ته څوک پرېږدي؟
له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د امریکا حکومت وای د پاکستان پوسټ د خواوشا یو ارب ډالرو امنیتی مرستې تر غو زندوی چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې پریکنده اقدام نوی کړی. د اعلان د بارنو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورد تیر ماښام په خبري غونډه کې وکړو او زیاته کړه چې ورلمخه واشنگتن پر پاکستان د پوځي سامان اخستو لپاره د 2.55 میلیون ډالرو مرسته بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای پاکستان ته د مرستو د ځنډ پر تفصيلاتو کار روان دی، خو د اوس مهال لپاره دغه هیواد ته د ترګریز د عملیاتو په بدل کې لږ تر لږه 900 میلیون ډالر او د پوځي سامان اخیستو لپاره 2.55 میلیون ډالر ورکول ځنډولی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت تیر ماښام خبري غونټول تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوی اخیستي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دیول طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نشه کوي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د ترګری پر ضد د جګړې لپاره راهیسې امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. د دې په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبري وکړي، خو بیا هم وسلواله ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري.
The president announced his South Asia's policy in August of 2017.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 زیږدیز کال په اگست کې د جنوبي آسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې و چې یو هیواد هغه وسلوالو او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نخښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلور زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتیرو بریدونه هم کوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویلول چې هیواد یې پاکستان ته 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په بدل کې دروغ ویلي او دوکه یې کړې ده. نوموړي په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی، خو اسلام آباد وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی دی. د ټرمپ تر بیان یو ورځ وروسته سپین ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترګری پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به ځانګړي ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگتن سره د همکاري دوام غواړي، خو پر خپل ملي ګټو او وقار جوړجاړی نس کولای. غفور زیاته کړې و چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقدامات ته ځواب ووایي، خو په دې اړه تفصیل ورنکړ. برخه د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل روټرز خبري اژانس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي. پر دې سربیره د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري نزهت صادق د هیواد د امریکا مرستو پر ځنډ ناهیلي شولې او ویلي دي چې اسلام آباد د 1990 ملسیزي په څیر د امریکا مرستو پرته هم خپل چارې پر مخ وړلای شي. خوشاله به دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سترنګلې اړیکې غوره لور ته لاړې شي. نوموړي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل امریکا چې اوس مهال څه کوي دا د ترګري ضد تګلاري او د سیمې د ثبات لپاره ښه نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو واوریدل، امریکا پاکستان ته د امنیتی مالی مرستو ورکول ځنډولې دي. آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده او که څنګه؟ دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ د پاکستانی پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان نه کړی ده.
لا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته، مالی طور باندې نقصان دی. نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا د غیر هغه باندې هم د دې ډېر اثرات بوځي، ځکه چې خلک امریکې ته ګوري، نور ملکونه هم امریکې ته ګوري چې هغه اکثر رویه ساتي نور ملکونو سره. دا به سا ایم ایف یا ورلډ بینک اوس په دې باندې پاکستان کو دې د سټرکچر ریفارمز لا یا نور پیسو ورشتو قرضونه ورشتو د زیمه دار څخه کوي. مونږ چې کله دا اټمی دماکه کړې 1998 کې، نو هغه وخت موږ باندې بندیزونه لګېدل، نو هغه کې مونږ ایشین ډیولپمنٹ بینک او اسلام ډیولپمنٹ بینک واړو چې کوم دین هغه انکار کړو، ځکه چې امریکا
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی و، بیا دغه تاسو چې یادوئ 1990 کې ورباندې لګېدلی و، نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوری شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوری شوی خو او چې کله د خاص کار د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکی هغه دا پالیسی هغه سره د هغه په کډېر لوی لاس دی، نو هغه د اقتصادي مشکلات ہوتا هغه باندې د هغه اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هوي ورکړي دا پاکستان کې اقتصاد کمزوري کیږي یا پاکستان معیشت کمزوري کیږي، نو دباؤ خو پاکستان باندې راځي. هغه پوځ او تاسو ګورئ د سیور ملټری نیشن کې چې کوم مسائل دي، هغه بنیادی وجه دغه ده. سیاسي حکومت وی چې تاسو کوم پالیسی اختیاروي هغه زمونږ د پاره خیندي او د پاکستان اقتصادي صورتحال چې کوم دی هغه سره خرابېږي. چې کوم دی سکیورټي اسټابلیشمنت والا یا دې باندې پوهېږي نه یا د هغې ته داسې مخکاري چې دا مفاد زمونږ دغه نور چې مفاد دي هغه زیات مهم دي. نو مخکې پابندۍ لګېدلې دي او هغه نه پاکستان بهر ته راوتې دي
له دې امداد بندولو څخه به آیا یا د پیسو بندولو څخه پاکستان لست امریکا سره بیرته د هغو څه غوښتنې ومني که نه پر خپله خبره به ولاړې؟
بنیادي پالیسۍ هغه خو به ولاړې دي. هغې چې پاکستان زما خیال نه دی چې هغې بنیادي سره دا دي چې افغانستان مزاحمت چې کوم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی. دغه خلک ناراض کول چې کوم دي یا دغه خلک خفه کول چې کوم دي دا د پاکستان مفاد کې نه دي. هلته د هند چې کوم اثر رسوخ دی په افغانستان کې هغه د پاکستان د پاره چې کوم دی نقصان دی دی. د امریکې چې کوم دلته موجودګي ده دا د پاکستان باعث دی. بلا داسې دغه دي بنیادي ستنې دي چې پرې باندې پاکستان پالیسي پرې ولاړه ده. زما په خیال دلته یو څه بدل نه راځي. آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي؟ زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو. اوس دغه کوم د پاکستان کمزوري راغلی خو بیا هم پاکستان دپاره کوشش کول پکار دي چې څه نه څه مذاکرات او لار چې کومه په افغانستان کې هغه پرانستل پکار دي. ځکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر نقصانات. نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کما کول پکار دي. زما خپل رائے دا ده چې دغه لپاره کوشش کول پکار دي چې څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره ګامونه پورته کړی شي.
دا پاکستانی پوځ له پخوانی چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان سره تاسو خبرې اوریدلې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر ویلیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلن نهیلي کړی دی. نوموړي د امریکا غږ له خبریالې ګریتا فان سوسترین سره په مرکه کې ویلي اسلام آباد ته په سپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې دی توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي ځکه دای په ګټه ده. د مرکې یوه برخه په امیر ساحل ژباړلې چې پکې فان سوسترین له مکماستر پوښتنه کړې چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکایي ولسمشر the Twitter bayan samana lari.
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and
زما پاند ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټوئیټر بیان خپل هرڅه واضحوي. معنا دا چې ولسمشر نه هیلې دی او هغه د ډېر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیلې لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبرې مایوس کړي چې اسلام آباد واقعا په توپیر ځنې ترهګرې یاغي ډلې په نخ کوي او نور هغه د خپل بهرنۍ تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ټرمپ د پاکستانی ولس خواخوږی دی په ځانګړي ډول لدې کبله چې پاکستانیان څنګه ترهګرو ځورولي دي او هغوی د ډېرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړې. دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده. اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته ووایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملی او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثباته کړو چې پاکستان ته به یې هم ډېره ګټه ورسي. وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقاني شبکې مشرانو ته په پټنځایونو ورکولو او د خپل ولس د ګټو ضد اقدام کړی.
زه څو کاله پخوا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللی وم. هغې هلته پاکستان ته د $10 ارب د مرستې ورکولو خبر ورکاو. زما یاد دي چې پاکستانیان په دې ډېر خپه شول چې موږ ورڅخه پوښتنه وکړه چې پیسې به څنګه لګوي. زما لپاره دا هیڅ د غوسې خبره نه وه چې پوه شم چې زموږ پیسې به په څه لګي. خو له بلې خوا که وګورئ نو موږ دې هېوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي.
Well, I don't think who's going to step in now, I think, and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. معنا دا چې دا پر اختیا د چین په ګټه هم نه ده. چین له خپل جنوبي پولیس سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري. د ترهګرۍ یو داسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري. نو دا په سیمه کې د هیچا په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نور او تمرسته ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې یوې برخې په توګه کار کوي. نو موږ باوري یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکامه دولت یا ریاست شي. پاکستان ډېر قوت او امکانات لري. هغه هیواد بشري قوت لري، اقتصادي قوت لري. نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیار له خپلو ګټو سره سم اقدام وکړي، په ترهګرو ډلو کې توپیر ونه کړي، وسلوالو ډلو ته پټنځایونه او مرستې ورنکړي او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ ونکړي. کړي.
پاکستان اټمی وسلې لري. هغه په تیرو وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معاملہ کې ملګرتیا کړي. زه نه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظ وکاروم، ځکه چې دا به ډېر قوي ټکی وي. خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د یوې وسیلې په توګه وکاروي؟
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي. زه دا تصور هم نشم کولی چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي. دا به هغه ورځ وي چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي چې شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راښکونکي نمونه یا مثال نه ښکاري. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستان نوی مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تاسو مرکه اوریدله. پاکستان بلخوا ویلي چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په وینا پاکستان کې ټولو مذهبونو ته ازادي حاصله ده او آئینی حقوق ورته د ملک د نورو وګړو هوندې ورکړل شوي دي. د نوموړي لخوا دا خبره پسلاغې مخې ته راغلي چې تیره ورځ امریکا د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونې یا پامالې په بنیاد پاکستان د سار په نوم لړ یا واچ لیست کې اچولې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان اورو.
د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف اوویل چې د پاکستان آئین او قانون ټول مذهبونو ته ازادي ورکوي.
دا د هغوی غلط فهمي ده. هیڅ سرغړونه نه کیږي، او دلته چې څومره مذهبي ازادي ده نو دومره بل چرته به نه وي. دا حقیقت دی. دلته چې څوک بهر نه راغلي دي نو هغوی کتلي هم دي. د مذهبي هماهنګۍ په اړه کال 2015 کې موږ چې کومه غونډه رابللې وه، نو د یورپ نه چې کوم خلک راغلي وو هغې هم وکتل. هغوی د خپل نقطه نظر نه خبرې کوي چې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.
حقیقت کال سے کوئی تعلق نہیں ہے.
د امریکې د بهرنیو چارو محکمې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د نړۍ په ځینو برخو کې د مذهبي ازادۍ د حق استعمال او د اعتقاد لرلو په لړ کې په ناانصافه طریقه سزاګانې ورکړې کیږي. برخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري کمیشن د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای چې پاکستان کې د قانون مطابق ټول وګړو ته د برابرې حقوقو او موقع ورکړې شوی دي.
جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں
کوم خلک چې د مذهب په نوم سیاست کوي، نو د هغوی له وجې ځینې مسلې ضرور پیدا شوې دي. لکه په خاصه توګه ځینې ټولنې داسې دي چې پکې جماعت احمدیه حواله ورکړې کېدی شي چې ورسره زیاتې کیږي. خو په عمومي توګه پاکستان کې د قانون صورتحال ښه دی. داسې د اندېښنې وړ خبره نشته.
ډاکټر مهدی حسن په وینا که د آئین او قانون مطابق عمل وکړی شي نو بیا به چاته د شکایت موقع نه وي. د مذهبي ازادۍ د حق نه د سرغړونې یا پامالې په بنیاد د کتنې نوملړ یا واچ لیست کې د پاکستان نوم په داسې وخت کې شامل کړی شوی دی چې امریکې لخوا په پاکستان د وسلوالو ضد ګامونه نه اوچتولو په اړه سخت تنقید شوی او پوځي امداد یې ودرولی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ د اختلاف ختمولو لپاره د 500 دینی جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل یوه کمیټه جوړه کړې ده. جماعت اسلامي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او جمعیت علما اسلام له سره ډول فیصلې وړاندې له قبایلي ولس نه د ټول پښتنې غوښتنه کوي. له پیښور د زلان یوسف زئی رپورټ دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي د فیصلې د سرنګوالي په اړه د اختلاف د ختمون په غرض جوړ کړی شوی د متحده مجلس عمل کمیټه به درې ورځو کې دننه د یاد اتحاد مرکزی کمیټې ته خپل سفارشات وړاندې کوي. جوړ کړی شوی کمیټې کې د متحده مجلس عمل د 500 وړو ګوندونو د خیبر پښتونخوا مشران شامل دي. متحده مجلس عمل له جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې، جماعت اسلامي، جمعیت علما پاکستان، تحریک اسلامي او مرکزی اهل حدیث له ګوندونو جوړ دي. یادو ګوندونو کې یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلا او جماعت اسلامي د فاټا د راتلونکو د فیصلې په سرنګوالي اختلاف لري. د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان د خپل ګوند دریس په اړه مشال رډیو ته ویل
اصلاحات کوي منو عن منت منظور دي اختیار ختموي مو د فريو توبا کونسل یا تبع سټکو نو مو چې سلو و باندې مو اختلاف نه کوو.
بلخوا جماعت اسلامی فاټا د خیبر پختونخوا سره د ګډولو لپاره تحریک پیل کړي او سوسو واری په دغه غرض احتجاجي مظاهری هم کړي دي. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواری تر ټولو غوره لار د یادو سیمو په خیبر پختونخوا کې ګډول دي.
پاکستانی طرف نہ دا خبر حکم دا اڑنا چنگلا کوشش کو چنگا جمعیت علماء اسلام دیتا راضی کو چاغا خیبر پختونخوا کی دفاتہ مرجر تا تیار شی
جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلا دازل دینی جماعتنو پہ اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نہ دا شامل یاد گن فاٹا دا خیبر پختونخوا سرا دا ورگڈولو ٹنگ ملا تڑکوی او پاکستان تحریک انصاف سرے درا روانو ٹول ٹاکن لپارا دا سیاسی اتحاد اعلان کرے دے زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخبر
د سینیټ یوې کمیټې ته د اطلاعاتو د مملکت وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دوی د خبریالانو د تحفظ او ښېګړې لپاره جوړې کړې دوه قانوني مسودې تر هغې وروسته واپس اخیستي چې پرې د خبریالانو د سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وي. دوی وایي چې ټولو اړوند ادارو او د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو په مرسته به یو نوې قانوني مسوده راوړي تر کوم لپاره چې به یو وار بیا دوی ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشوره کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ دی.
په دې غونډه کې د لوی پریکړې وشوې چې پکې یو د مرکزی حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ او ښېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل وو چې وړاندې پې د بېلابېلو سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وې. او دویمه دا چې له دې وروسته به یوه داسې قانوني مسوده جوړولی شي د کوم غوښتنه چې خبریالان او مدني فعالان کوي. په دغه غونډه کې موجود د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نیټورک په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې د مرکزی حکومت په قانون کې د ښېګړې په حواله ډېرې خبرې وي خو د خبریالانو تحفظ په اړه په قانون کې نیمګړتیاوې موجود وي. اوس به د سینیټ دغه کمیټي نوی قانون زر تر زره جوړوي چې داسې د روان حکومت د آئینی مودې ختمېدو نه وړاندې دا قانون منظور کړی شي.
په دغه میټینګ کې دا فیصله وشوه چې د سینیټ دغه کمیټي به خپل یو مسوده جوړوي او هغه مسوده بنیادي کم شیونه چې دي هغه به د جنرستان د چاوت سره او نور هغه هغه سرکاري تنظیمونه چې د جنرستان د ژوند حواله سره فکر مندې لري او کار کوي د هغه د مشورې سره به ډېر زر نظر کې پدې جوړول غواړي چې ولې چې دغه حکومت او د سینیټ هم ډېر کم وخت پاتې دي.
اقبال خټک زیاتې چې تر دې دمه پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وژل شوي دي خو سزا هیڅ یو چاته نه ده ورکړل شوې او یوازې دوه ملزمان په ګوته کړل شوي. د فریډم نیټورک مشر بیا د ستاینه هم کوي چې په دغه غونډه کې د خبریالانو ترڅنګ د مطبوعاتي ادارو مالکان حکومت او ورسره غیر سرکاري سازمانونه موجود وو او ټول پر دې سلا شو چې د خبریالانو تحفظ لپاره په شریک ګامونه پورته کړي. د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وویل چې دوی زیات نه زیات په لس ورځو کې دا قانون جوړول غواړي ځکه چې په څو میاشتو کې عامې ټول ټاکنې کېدونکې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت هلته د رجسټر روان کډوالو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشتې پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې ده. رفت انجوم تفصیل لري.
د پاکستان وفاقي کابینې په افغان کډوالو اسارتیا موده تر نورو دیش ورځو پورې د غځولو منظوري ورکړې ده. د سفرانو وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لړیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیاته کړي او کنه.
په نفس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موده حالاتو مطابق لکه موږ ته خو د خپل ملک ته سلامتۍ د بقا سوال هم دی خو نن د حالاتو په وجه باندې د موږ ته مجبورۍ دي کنه. نو موږ دا وایو چې که د خپل ملک ته لاړ شي هغه خپل ملک د یاباد کې دا خو ډېره د دوی دپاره د خیر خبره ده کنه. نو دا چې موږ کومه فیصله کړې ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ میلمانه دي هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی به خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته وویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار دی.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرینو ته ځای ورکړی دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریا ادا کوو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطر غیر متوقع ده. یعنې داسې نه وه ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې دوه هفتې یا درې هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وي او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 د دسمبر 13 تاریخ پورې اصول فیصله کوو لیکن کابینه په دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې هکله به انشاءالله زمونږ مشران چې دي زمونږ مهاجرینو وزارت چې کوم دی دارنګه زمونږ سفارت چې په اسلام آباد کې دی او نور چارواکي دي په هغې دې سره خپل موضوعات شریکي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر تر مخه کال 2018 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپله خوښه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي او د 2,00,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګرۍ تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده چې پکې تر دې دمه 15,00,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
امریکای حکومت وای د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو فوجي مرستې ځنډوي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان دي. هیدر نووارټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونو پالیسیو په سر کې په هغه هیواد د اندېښنو په لیست کې اچولی. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشاله لیکي ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاده دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پېښور په مرکز اسلامي کې متحده مجلس عمل غونډه بیگا شوې چې یاد کمیټه به په درې ورځو کې دننه خپلې سفارښتنې وړاندې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبریالانو ښېګړې او ژوند خوندي ساتلو لپاره د یو نوي قانون جوړولو پرېکړه کوي. دا خبره بیگا د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د سینټ لیبرې کمیټې ته کړې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل د تیر ماښام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 1300 ته رسېدلې. دا پېښه بیگا شاوخوا 8 بجې د مکریانو په سیمه کې شوې. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو کې غندلې. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنې غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلي روانه وه چې د غونډې غوښتنه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شوي او د زرګونو کورونو او برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د لوري لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري، خو المیه دا ده چې زموږ په ملک کې دې اړخ ته توجه نه ورکړی کیږي. ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کچ مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي. ادارې وایي چې دا د ګنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی، ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکولو له وجې زمینداران درنه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر کال چینی موجوده ده او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلي. ادارې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلی چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي، بلکې زمینداران په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا په زمینداران ظلم دی، ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی. صوبایي او وفاقي حکومتونه دي د دې معاملې جاج واخلي او معامله دې هواره کړي، زمینداران ته دې پوره معاوضه ورکړی شي او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړی شي چې په راتلونکي کې دا صورت نوی. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بې تعلیمه خواریکه خو زمیندارانو استحصال په ریاستي کچ کېږي. ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته زیات سهولتونه ورکول پکار وو او دا حقیقت به چاته نه وي معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسۍ د ذاتي مفاداتو ښکار شوي. ادارې کاږي چې د ګنی د زمیندارانو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغوی خپله په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولی. ادارې وایي پکار ده چې حکومت د زمیندارانو د دې مسلې هواري وکړي. مشرق ورځپاڼه خپلې کلیکی چې د چارټرډ اکاونټنسی په امتحان کې د 400 زده کوونکو د یو سل اویا ملکونو په زده کوونکو کې په وړومبي نمبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی. ادارې وایي چې یو خوا دا د خوشحالۍ خبره ده، نو بل خوا د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابله خلکو قدر نشته. ادارې زیاتوي چې زموږ د ملک ډیر داسې قابل ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نه ښکاري او یو روایت جوړ شوی چې دغه ځوانان د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي. ادارې په وینا چې د ځوانانو ته داسې موقع نه ورکوي کیږي چې هغې د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي، نو هغوی د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیان او په پاکستان یې داغې سپړه لیکنه کړې. هلته امریکایي وال سټریټ جرنل له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سخت دریځو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شاه زمین د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال لومړي ټویټ څخه کړی چې لیکلی و: امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.8 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په ځواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښتی او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤلو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2014 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 255 میلیونه ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډیر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي: لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا، او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډارونکي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانې په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکې ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. که چیر پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نورو ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دا دی چې که چیرې امریکا له پاکستان سره اړیکې سختې نه کړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سختدریځو ملاتړ جاري وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن په تیر کال اګست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلی و: لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې تر څو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سختدریځو له منګولو وساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په ایران کې حکومت ضد مظاهره دویمه اونۍ ته داخله شوې. دا غیوات په یو شمیر خارونو کې مظاهره روانې دي، خو د تیر ورځو په شان یې رپورټونه نه ورکول کیږي ځکه چې ایران په ټولنیزو رسنو او انټرنیټي شبکو بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له تهران نه غوښتنه کړې ده چې د ولس د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي ورکړي. اسمت ساروان معلومات لري.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې بندې کړې او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګنده نه ده چې آیا ولسي پاڅون پراخ شوی او که ورو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس شتلشه 2 تنه پکې وژل شوي او تر 0 ډیر نور نیول شوي، په نږدې یو لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چیلنج ګڼل کیږي. د آزادی اروپا رادیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یوشمیر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټې او کرتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر ښارونو کې مظاهره چانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نوي اوریدلې ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو تر څنګ ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
دا د اسمت ساروان رپورټ. د امریکا مرستیال ولسمشر هوټ خودلې چې د ایران له حکومت ضد مظاهرو کوونکو سره بودریږي. مایک پینس د امریکا غږ له خبریالې ګریتا فان اسوسترین سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. دا مرکه چې قاسم خان مندوخیل یې ترجمه کړې، پکې له پینس نه سوسترین د ایران مظاهرو په اړه پوښتلې چې د واشنگټن دریځ څه دی.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ټولو لمړی او مهمه خبره ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر سر هیواد دی. د ریاست نه یوازې د خلکو بشري حکومت تر پښو لاندې کوي، بلکې ګردي سیمه ته تراګران مستوي او پرله پسې یو لوی خطرناک نکرارونکي ځواک یا قوت ګرځېدلی دی. په خپل واد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاڅېدلي ایرانی ولس دې مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلو په درنه سترګ ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او په نن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ټرمپ لخوا په ډاګیز ملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کېدو دي او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
دغ رنګ حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی و. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل، او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشوت، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې په کار و. آیا دا یو موقع ده چې امریکا عملی ګام پورته کړي ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به یې مرسته وکړي. تیرې ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموش خپل کړی و، بلکې د ایران ورانونکي اټومي تړون یې هم ومانه چې ولسمشر ټرمپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولسمشر ټرمپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دی. زه خپله د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره نیکی هیلی، موږ ټول به له ایرانی ولس سره ولاړ یو. دا به تر 9 کال پخوا ډیره بدله دوره وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلو ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګډ نړۍ ته خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمې ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او کنه؟ په ایران کې خلکو ګڼل چې له دغه تړون به یې د هیواد اقتصاد ښه شي، خو داسې ونه شو ځکه خو دا احتجاجونه پیل شوي دي. څه به کېږي که له ایران سره څه وي تړون ماتیږي؟ تاسو څه وینئ چې په ایران کې له خلکو سره څه روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دی له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیقوي. ګریټا ستا نقطې ته راګرځم، ځینې نورې پریکړې دي چې کول به وي. ولسمشر پر دې غور روان کړی دی چې اقتصادي بندیزونه واخلو که یې جاري وساتو. په دې اړه به د روانې میاشتې په نیمایي کې پریکړه وسي.
تاسو څه فکر کوئ بندیزونه به څه نتیجې راوړي. زه د بندیزونو خلاف نه یم، زه غواړم بندیزونه دې په میانمار هم ولګیږي، خو آیا د ایران پر ضد له بندیزونو سره به په لارو کې په احتجاج راوتلي ولس ته کوم زیان رسي او کنه؟
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسي نه یوازې په ایران کې کار کوي، بلکې په شمالي کوریا باندې هم ډېر اغیز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند په آسام ریاست کې چارواکو خلکو ته د پیژن پاڼو یا شناختی کارډونو د تصدیقولو امر کړی. چارواکي دا ثابتول غواړي چې آیا هلته اوسیدونکي له 1971 کال مخکې هم هلته اوسیدل او کنه. رویټرز ایجنسی زیاتوي چې که د آسام کورنۍ د خپلو اسنادو تصدیق ونه شي کړي نو بیا به هندي وګړي نه ګڼل کیږي. ګلیاس له معلوماتو سره.
رویټرز خبری ایجنسی کې د هند آسام ریاست مسلمانه میرمنا مرزینا بیبی نوم د هندي وګړو په نوي فهرست کې شامل نه دي، نو ځکه هغه د یو هیواد وګړي هم پاتې نه شو. خو نوموړي سره د ووټ اچولو کار شته او په 2014 کال کې په ریاستي انتخاباتو کې رای هم اچولې وه. مرزینا خبری ایجنسی ته ویلي دي چې حکومت دا ګمان کوي چې هغه بنگلاديشي ده، خو هغه دلته زیږېدلې ده. خبری ایجنسی کې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي د 2014 کال اپریل میاشت کې د آسام ریاستي انتخابات ګټلي ول او کمپاین پر مهال یې د مسلمانانو کډوالو پر ضد د کاروایی ژمنه کړې وه. آسام ریاست ته له ګاونډي هېواده بنگلاديش نه زیات کډوال ورځي، خو د بشري حقونو فعالان وایي په دې کمپاین کې مسلمانان په هدف کېږي چې هندي وګړي دي. خبري ایجنسی کې د واکمن بھارتیه جنتا ګوند مرکزي ویان په دې اړه له تبصرې ډډه کړې. د آسام ریاست ټوله آبادی 2.5 میلیون ده چې ډېری یې مسلمانان دي. خبري ایجنسی کې د وګړو شناخت رجسټر کول قومي ادارې په دې حواله لیکلي چې په آسام کې د شاوخوا 19 میلیونو کسانو د وګړیتوب تصدیق شوی او په راتلونکو ورځو کې به د نورو تصدیق هم کوي. د دوی په خبره په جولای میاشت کې به حتمی فهرست خپروي. د یاد ادارې یو مقامی دفتر په خبره د مسلمانانو اکثریتي علاقو کې 1000 کسانو د تصدیق لپاره اسناد جمع کړي ول، خو یوازې د 4500 کسانو تصدیق شوی دی. خو چارواکي وایي په ریاست کې هیڅ چا سره مذهبي تعصب نه لري او د قانون مطابق ورسره چلند کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غږی اوس وخت شوې دی. د هفتوار مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته وښو. مشال
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو نادانو بے وسا او ناتوانو اوریدونکو دا رادیو کمال دے او دا تاسو ته چې دا وخت مخاطب دے دا بیا تاسو ته معلومه ده چې ګورګین جمال دے دا هر چا خپل سرنا او ډول دے ده هم خپل مرلې او نال دے هر خبرې لکه کودال دے نیمه ورځ کار دے او نیمه هرتال دے شوقی د مال دے ډالر دے کریال دے او د ورته اچولې جال دے درنا د کار تال دے د پکیا چولې دمال دے پلاس کی رومال دے جوړ کړي جنجال دے او نن سبا هغه سره کمال دے چې جوړ کړي جنجال دے او پلاس کی کودال دے. که پچا جایزه خبره منی او کنا جایزه بس روډ بند که لس رکشی څلور ټرکونه او دیرلس موټر سایکلونه وسیزه اتلس کسان ژوبل که او شل کسان که دا هغو خوښه وي او که نه د جنت ټیکټ ورکه. بس که حکومت وي که رعایت که پولیس وي که رینجر ټوله بزارې هم درته کوي او منتونه هم. خو ګوره الکا تاسو چیرته دا غلطی ونه کوي، په تاسو سیده بمبار دی، ډرون دی، یلغار دی. دا سهولتونه خو د یو څو خاص مخلوقاتو دپاره دي چې په جنتي سبو کې اوسیږي. د هغوی سره خو ټوله د شپېلۍ په جبه خبره کیږي، زمونږ ستاسو سره خو بس د ګولې په جبه خبره ده. هاو هلته کرکټ دی، دلته ګرګټ دی، هلته د میټرو بسونو کتار دی، دلته هره ورځ بمبار دی، هلته مجره ده، دلته فاتحه ده، هلته ترکی ده او دلته غرکه غرکی ده، هلته کار دی کاروبار دی، دلته هر یو بیروزگار دی، هلته کلم دی او دلته ټوپک دی. نوزو د ملک ناپرسان د خدای خوارکړي صوبې د خدای خوارکړي برخی فاټي و خدای خوارکړي اوسیدونکي ته غرکو ترک ټوکر ټوکر او خوار وزار بستر په سر باډري صاحب ته چې توتکی دا وخت خپله سورنا او موسف خپل ډول ورته وایي. خو افسوس چې بې له مونږه نه د دوی ډول څوک اوري او نه سورنې ته غوږ نیسي.
دا تاسو ترکی ولی نه کوي؟ ټوله دنیا د مځکې نه سپوږمې ته او د سپوږمې نه ترږمې ته وختله، او تاسو له هغه زوړ پټکی، هغه زوړ سوټی او هغه زوړ د نسوارو ډبې.
تو تکو جانی، مونږ ترقی ته څوک پرېږدي؟ مونږ خپل نغری، خپل سبزی، خپل کلی او خپل خټکی ته څوک پرېږدي؟ ترقی د چا په یاد؟
نه نو دا تاسو دا تعلیم ولی نه کوئ؟ بس ژړ پټکی مو تړلی دی، ټول ملکان یاست، وای نه په کور کې کوک نه پیاز ارژی دواز.
های های کور ودانم نن سبا د غره ته وای وای څنګه ناست یې لکه خان د وړو مټ نشته ماښام. تو تکو زیړ پټکی اوس پاته چرته دی؟ د بنو دوړو او د دونو داسې وهلی دی چې زیړې اوس کم تورې زیات دی. او
او هو زوایا ما چې ټوله دنیا په مخ روانه ده، او تاسو په شا ولی را روان یاست؟
په شا نه تو تکو، بسترې په شا روان یو، کور خو لاړو، ګور معلوم نه دی. های های څه زمانې وي، د میرعلي هوټل به و، شنې او تورې چای به وې، ملکان به و. لازمي او مهمه خبره خدا و چې تربوران به و. چې هغه به په جیب کې راغلو ما به لینډ کروزر رانیولو، چې هغه به دوه ګډانه لال کړو ما به دوه غویانه لال کړو،
او چې هغه به دوه انسانان.
نه 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 تو تکو، د انسانانو دپاره بیا وروسته نور راغلل، او داسې راغلل چې کور زمونږ اور دوی پکې بل کړو، جرګې زمونږ وې او فیصلې دوی شروع کړې.
دا ټوله د سادګۍ سبب و. تعلیم تاسو نه پرېښود، روډ تاسو نه پرېښود.
وم په روډ کې زما څه قصور و؟ چې په ړومبي ځل فرنګي روډ جوړولو زمانې کور ته ودرېدو وای هلکه دا روډ به نه جوړوې. فرنګي ورته وی چې ولې وای های، د ورته وی چې مڼه په دې باندې زمونږ خرس لپیږي، دا سازش دی. بیا فرنګي ورته وی چې ټیک دی ټیک دی، اوکې اوکې، ترین به در جوړ کړم. په دې باندې مولانا صاحب را وغورځېدو، وینا قسم دی کې جوړ کې. هغه وی وای های گای. مولانا صاحب ورته وخندل، وی ستاسو خیال دی زه نه پوهېږم ته زمونږ په خلاف سازش کوې. هغه وی څنګه سازش مشتر مولانا؟ مولانا وی په اوخ او خچر سفر سنت دی، او په ټرین او موټر کې گناه او مصیبت دی.
نه نه اوس ملک دی که خان، میا دی که ملا، اوس ټوله په موټرونه او په ټرین کې سفر کوي.
هم تک تپوس خو ما هم ترېنه کړی و.
اخه نو دی څه ځواب در کړلو؟
دوی ویل دا مو مسلمانان کړلو. نه وینې په لاهور کې گرین بس دی که لو ټرین دی، موټر وی دی که سولر بجلیګر، ټوله مسلمانان دي.
نه نو دا تاسو ولې سولر او بجلیګر نه لګوئ؟
های های ولی مو په وجنې؟ داغه په باره کې خو 15 کال وړاندې فتوا جاری شوې ده، وای دا مکوي الکه المر کمزوري کیږي، که دا المر راولوېدو بیا به څه کوو؟
ایتا پریږده مړه، دروغونه مه وایا.
نه دا پړومبي ځل چې لوډ سپیکر راغلو دوی نه ویل چې په دې کې شیطانان دي، چې ریډیو راغله دوی نه ویل چې پیرانان دي، چې ټی وی راغلو دوی نه ویل چې دیبان دي. حالانکه په ټی وی کې دیبان نه، شیطانان وي.
خبردار، چې د ټي وی خلاف یو خبره مو نه کې هو
دا بیا ولی
په اصل کې زه په خپل حال ته روانه یم. ایران خان او میخ رشید دواړه فری دي نن سبا، بس تا دی با مرکی وی او سما با لفافی وی.
نه نه ما هم دا طول تیوی والا خبره نکولا، خلگمشتا پا تیوی کی دانه دانه.
نه دا تاسو دا خپل مطالباتو دا پار درنه ولی نورکوه، لاهور او اسلام آباد والا درنه یانو خپل مطالبات هم پا اومنل او اونو تونه هم وگتل،
بلکه دا دین ایلاوه یو بل نیکار هم وکڑلو تو تکو خلگه دبل مسلمانان کرد.
دبل مسلمانان سه مطلب؟
ولی پا سمر وزیرانو یه دوباره کلمه نوویلی.
ای داغ خوزه در تویم، نو تاسو درنه ولی نورکوه، اون با خدای وگتل او اون با خورما.
ولی لپاس بمبار او لالان دی الغار را باندی کوه، هلته درنه هم الاو دی، جلسه هم، ډانس هم الاو دی، اتن هم، شور هم الاو دی، ماتم هم.
یو یو دا سوای
صحیح وای.
اوه چو ځلی می ورته ویلی دی چې په هر حمام کې نه ویلی کلی چې په حمام کې سیاسی گفتگو او د حجام مخ کې تو سخت منادی. خدای بیا هم سرونه نخلاصوی. هو تاسو هم هر ځای د نسوار تو او د توربرونو په مابین کې اورونو ته دا پو پریک دی او استودیو ټینشن دی ګړبړېشن ترازه.
زمانم پالی 420 ده، کمو بخت بندوی او کمو لاس تنگوی نو دما سر رابطه اکنه. هاو
پالی سیب زیور نلرم، سره می دیر ظالم ده، نمی غاله گیستا، نمی نت گیستا، نبنگری لرم، نمی اگیستا.
خاند دی خراب پنشا، دنن سبا پا دی گرانی کی او دا ملک ناپرسان پا دی بیامنی کی دا شیونه دا چا پا یاد دی. خلق پا بینده پسی ایران دی، پا توری پسی سرگردان دی او دا او گی او نتکی غواری. ولی خپل سلی پا غوا کارانو غوا کوی.
پایی سایب ولا باغونه می چنجانو و خودل، سبزی و کدوگان می غواگانو و خودل، دازمور پا علاقه که با دامن کل را زیاره.
خواست دی امن در پایات شو، ده کم قومون و عقلونه چی ده بل پا جیب کی و قسمتونه ده بل پا جیب کی پراتوی، هل تا امن سنگ رات لیشی. پا خیتو که ده بل مال پا مابین که ار وقت جنجال، پا کور که غال مغال، ده ببرز مرین جورش ولی زور چه غال و غال خه حال و احوال. ای پام که وچی بلواری ونه پخته حال و چال، بند که فون و شروع که دمال.
گرانی مور جانی ماشوم تو خو ما تدیر یادیگی، داستا لولو او خوب خو ما تدیر یادیگی. خوز سو کم در نلره غریب اولیم، گلد چانک مخبل بی وسه اولیم. گرانی مور جانی، گرانی مور جانی، گرانی مور جانی، گرانی مور جانی. دجڑ دنیا میں کرو خانہ خندہ گانے کبا، مور قسم دے زخو بھی لتا نمگڑے یما جی راستا یاد مزڑ کی نوی بیا خمڑے یما شم پا جڑا چرا پیا چھی ہا تیر وقتنا باور میں نشی چی زمان بشی ہیر وقتنا چی بکو سکی آواز اکڑو بنجاری مور جانے تاب ہم ماتا آواز اکڑو سمدستی مور جانے زائر بنگشیم کرمی وال کرم بھاری مور تا سلام دیر دخلو سو حیاء ڈک پختانی خور تا سلام گرانی مور جانے گرانی مور جانے شمان والک ویشور چسی بیارا بڑی زب پمند مند ورغلم سودا تموری بیاب واپس پجڑا رغلم استاخوا تموری تاب ویل بچی ولی جاڑی ساکی صدا ما بویل مور جان داسی عجیبا کی صدا تاب ویل